سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي تاسو ازادي لري ته غوښ مخ کې در دي چې د خبرونې مطالب تلل شو خبرونه د چمن پر لټوالو د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړي چې تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عامو مسافر ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به د لارې د صادراتو او وارداتو پر مخ بند کړي. د پرلتوالو مشر صدقان ازادي راډیو ته ویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی دی چې د خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پرلت شاوخوا 14 میاشتې مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د لرلو شرط وضع کړ. پرلت کوونکي استدلال کوي چې دې شرط خلکو تګ راتګ له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته د افغانستان د بشري حقوقو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالند په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلۍ له پیلېدو وروسته په بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وزیر ته په پام سره به ډېر ژر د حکم صادر شي خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. تیرونه یې چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د خوځو پرخونو د تیری د اداو قضیه ICC ته راجع کړه. طالبانو کومه تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د دې مخکې د خوځو لقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. ICC په دې وروستیو کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کالنت او د میانمار د پوځي دیکتاتور دینول حکومتونه هم ورکړي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې په روانه دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بین له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشره روزا تنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا استازی به د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسائل شامل دي. د پاکستان د پښتون خاملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د وی لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي د 15 سنتلین په مناسبت وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان کې ولوی جرګه راوغړي او وروسته د پاکستان سره یو ورته جرګه جوړ کړي. طالبانو په تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل له حزب الله سره دوربند له موقع ورسته بیګا د دې ډلې پر 70 ټول پراخي هوایي حمله وکړه. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي تیرونه له اسرائیل سره په شپې ته ورځې دوربند موافقه وکړه. د ریوټرز خبري اژانس خبر لمخې پر لبنان د اسرائیل په پرونی حمله کې لکټر لګه یو لس کسان وزل سیوی دي. اسرائیل د حمله د حزب الله د غوړه کړونو په ځواب کې کړی دي چې د دې ډلې پرون دوربند سرغړونه ته خبرداري په توګه پر اسرائیل او توغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې ورته لای شي. طالبانو د روغتي زده کړو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. له نړیوالې جزئي محکمې د افغان خزو تمه
نور وخت راغلی دی چې طالبان په وړاندې عملی اقدامات وشي
او د چمن سپین بولدک په دروازه کې احتجاج.
د لارې د تګ راتګ ملت نسخه نو موږ به بیا څوک کوم نه لري چې موږ ترانسپورټ لارې استعمال
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د طبي انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین د طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په خبرګون کې چې د نجونو خوځ پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړي وایي چې د دوی ورسته هلي هم لمانځه ولاړې. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې د نوې محدودیت د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان خزو او نجونو د روحي رواني شکنجه بل ډول بولي. د طالبانو د مشر د نوي فرمان مخې سر لنن ورځې په ټول افغانستان کې د نجونو خوځ لپاره طبي انسټیټیوټونه تړل شوې دي. نور حال پر راپور کې
ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ د افغانستان د طبي انسټیټیوټونو د ځینو خزینه محصلینو زړاوی دي چې نن د دغو انسټیټیوټونو د تړلو دروازو تر شا ولاړې وي. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې دي. د دغو انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین هم وایي چې یو ځل بیا د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي سوي. ربابا جاوید چې د کابل ښار په یو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ برخې محصله وه، ازادي راډیو ته وویل
امشب یک اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا دردآور بود.
کوم اطلاعیه چې تیرش پخبره شوه واقعا دردونکی او د اندېښنې وړ ده. هغه هیلې مو چې رغېدلې وې بیا مړاوې شوې او له منځه ولاړې، او موږ واقعا داسې یو خبر ته په تمه نه وو. زده کړې مو په نیمایي لار کې له منځه ولاړې او زموږ هیلې
زهرا بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینې تیرولو په درشل کې و چې دا خبرې ترلاسه کړ. د ازادي راډیو ته وویل
خره بودیم که مثلا برای سر امتحان خود که متاسفانه خبر شنیدن امتحانم لغو شد. تاسو کومه ځای
ټاکل شوی و چې نن خپل ازموینې ته ولاړ شم؟ خبرونه مې واورېدل چې ازموینې هم لغو شوی. ډیره یې خپه کړم. د افغانستان وضعیت ورځ بلې ته سختیږي او دوی پر ښځو فضا تنګوي او له روحي او رواني اړخه یې شکنجه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړی چې سر لنن سې شنبې د لندۍ په 14مه باید د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هبت الله اخندزاده دا فرمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د یاد وزارت د مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغې غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو شان ورغښتل سی او ور واوریدل سو. د خبرو سو یو شمېر لمخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپې طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت درلود چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچای خزینه محصلینو او استادانو جوړوله. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان ډېری سیمې او ولسوالۍ د خزینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استادې شهلا شمس د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې بیرته د نجونو پر مخ د انسټیټیوټونو دروازې پرانیزي. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه چې د طالبانو حکومت لخوا سوې په روغتیایي څانګو کې لوړو زده کړو ته د زرګونو نجونو لاسرسی محدودوي او نه یوازې د نجونو بلکې د ټولنې په ځانګړې توګه د ښځو پر روغتیا به هم اغېز وکړي.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارن به خانم ها.
زموږ غوښتنه له دولت داده چې د ښځو زده کړو ته د درناوی وکړي. فکر وکړئ که زموږ د ټولنې خلک بې تعلیمه پاتې شي د دې ټولنې به څه جوړ شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه دا اقدام د ټول افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره دښمني بللې ده. دغه شان د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت شاز دافیر هم د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړل د افغان ښځو پر حقونو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو دا اقدام روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو او ماشومانو لاسرسی محدودوي. هڅه موږ کړه چې د طالبانو د حکومت د دې اقدام د لامل او دلیل په اړه د دوی د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 16مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر نجونو خپلو نیمه لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په دغو طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په زده کړو بوختې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع کړې او د دې تر څنګ یې په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي.
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشرنۍ فرمان په غبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستۍ هیله له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د یوه خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي ځدي څخه وپوښتل چې که صحیح انسټیټیوټونه بندېږي آیا نجونو ته بله کومه لاره پاتې ده چې زده کړې وکړي که نه؟
په دې وختو کې د مکتبونو د پانتونونو سربیره بندیدل وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لار و، دغه لپاره د اسانتیا و لار و، دغه لپاره د ښکلي لار و، خو لپاره په تیارو کې د رڼا لار و. کله کله به هم دی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته دا به هم ان شاء الله لازم مکتبونو پانتون خلاصي، خو پرون راځي هغه هم سره بند کول. زه په ډیر بخنه سره یم د جنې درد تر جنې تشخیص کول شي، تداوی کول شي، کداغه دوام د سي د ادامه عمومي بیا خو لمنطقه هم لر نه د منطقه هم د تبعسته کوي چې ولادتونه به هم د تکابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راوړو.
بله استاد، پښتنه هم دلته پیدا کیږي که بله پښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي کله انسټیټیوټ بندیږي په ټوله نه اخیڅه ده وارد مخه موږ تاسو د میندو او د ماشومانو مرګمی ډیر زیات درلود. اوس که دغه انجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي یا راتلونکي به دوی ډاکټرانه کېدل یا قبل لگانه کېدل یا نرسانه کېدل، اوس که دا لرم په مدې نور په ټولو باندې پام ده خو باندې چې په افغانستان کې ورته اړتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي څومره بد اغېز کوي.
او شجان لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتلې ده. اوس هم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابلګان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډېر لوړ ده. بیا بل خصوص په دې څو خارونو کې چې مونږ په کې ژوند کوو، یلته د ژوندانه ځینې سهولتونه فراهم دي، هلته هم مونږ جون نه لرو. ډاکټران یورولوژي کې نه لرو، ګوشګلون کې نه لرو، ارتوپیدی کې نه لرو، داخله کې نه لرو، ایکسرے کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم د فتن په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لږ ډاکټران نه لرو. هغه بی ایابي خو مونږ منل ده خپل ماشومان چې مریض شي، خوان د چې مریض شي، خو د چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کورتوبیدی کې ایکسرے کلترا ساوند هغه خو به د وسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته باورځي چې هغه بل ګوسنه پکې نشته. دا چې د نجونو حياتي ژوند قصه ده، هغه چې بيخي خبر چې سره کرخه ده، قابلیت ده، ولادت ده، سل نور قصې دې پورې تړلې دي. دا د کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبه خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده. دا د نجونو لپاره حياتي رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونی واخیستل شولې تقریبا دویمه دریمه پیډه کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې دنجونو د سہولتونو لپاره، دنجونو هغه مشکلاتو لپاره، دنجونو دغه تکلیفونو لپاره هغه پخوانی سیستمونه ایجاد کېدل. دایګان به ولایتونو کې، دایګان به کله کغه به دغه کول ولادت کول. یعنی د آیاتی رول لپاره بل پروژه شته، حکومت سره بل تګلار شته، مکتبونه خو بند شول. ما پراند باندې کچیرته یو زره هم حکومت کې ما شناخ درلودلې یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه سکوت تملا تړو، خو دغه انسټیټیوټونو دروازو بندي تملا نه تړو.
سره استاد هم دغه انسټیټیوټونو کې ډېر کسانو کار کوي، څومره دوی به کار کوي؟
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وي، انسټیټیوټ کې مدیران وي، انسټیټیوټ کې چوکیداران وي، انسټیټیوټ کې اشپزان وي، انسټیټیوټ د چاپ پر ځای باندې کار کوي، یعنی کرات نه خپل کیږي. پر یو بغش باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي، لکه د آرایشگا فرمان چراغلو کورونه سره بند کړ. د زیات خورګان زموږ غیظ نه آیت درلودلو هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لارو ولري چې هغوی آیس کې. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي د هغوی فرمان کې نه وي، د هغوی اناناتو کې نه وي، د هغوی رسم رواج کې نه وي، د هغوی آئین کې نه وي، نور بیخي پر خپل ځای باندې پرېږدو. تنه د نن ورځې سوشل میډیا تاثیر واخلي، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي، کوم رنگ چې ښودل کیږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت ښودل کیږي، زه فکر کوم چې دا د ملت په زړونو کې نور هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک ناس دي. او سجانې جنگ ختم نه دی، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغاتو لپاره کار کوي. او هغه توجه خپل اسلامي امارت پر لاس کې ورکوي.
د خصوصي انسټیټیوټ استاد خغلی ادریس محمدی ساسي و چې موږ سره مرکه کړې و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. نړیوال جزئي محکمه وايي ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنايي محکمې د غړو هیوادونو په غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشري قانون د نقض په اړه څېړنې روانې دي. نور حال پراپور کې
نړیواله جزئي محکمه یا ICC وايي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بشري حقوقو د نقص په اړه څېړنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو د حکمونو د صادرولو غوښتنه وکړي. د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان پرون دوشنبه د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په 23مه غونډه کې په خپل بیان کې وویل:
I can also confirm that with the تاییدوم چې په عالی تیمي هڅو سره په دوامدار توګه کار کوو. موږ به ژر تر ژره د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیولو حکم صادر کړو.
خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. د آی سی سی د غړو هیوادونو دا غونډه پرون دوشنبه په نیدرلینډ کې پیل شوې او د روانې ډسمبر تر 8مې به دوام وکړي. آی سی سی په وروستیو کې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو، د دې هیواد د دفاع د مخکینی وزیر او د میانمار د پوځي دیکتاتور مشر د نیولو حکم هم صادر کړی دی. تمه کیږي چې نړیواله جزایي محکمه به د یو شمېر هغه طالب چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړي چې د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تاوتریخوالي او پر دوی د سختو محدودیتونو په لګولو کې ښکیل دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې په دې برخه کې د پریکړو د عملي کېدو غوښتنه کوي. د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل:
دا هم د حق او عدالت لپاره یو مهم ګام کېدلی شي، خو نورې وخت راغلی دی چې د طالبانو په وړاندې عملي اقدامات وشي، عملي ګامونه پورته شي. دوی باید پوه شي چې د خپلو جنایتونو لپاره به حساب ورکوي. طالب مشران چې په قصدي ډول یې د افغان ښځو ژوند له تعلیم او ازادۍ بې برخه کړی دی، باید خپلو اعمالو په نتیجه کې د نړیوال عدالت سره مخ شي.
ټولنیز فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
دا یو ښه پریکړه ده او مونږ افغان ښځې او نجونې هیله مند یو چې دوی دا ځلې دا خپل پریکړه عملي کړي. دا صرف یو پریکړه نه وي او دا پریکړه عملي شي، ځکه تر دې مخکې هم په ناستې شوې وې، غونډې نیول شوې وې، خو هیڅ اثر نه دی کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسه، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیواله جزایي محکمې ته وړاندې کړه. دې هیوادونو غوښتنه کړې چې نړیواله جزایي محکمه د طالبانو د بیا واکمنېدو له 2021 کال وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جنایتونه په خپلو څارنو کې شامل کړي. دغه محکمې هم منلې چې په دې اړه دوسیه یې ترلاسه کړي. د نړیواله جزایي محکمې مشر څارنوال کریم خان مخکې ویلي وو چې د ده دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2006 کال کې ځنډول شوی وي. خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې هم شامل کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د سوریې د حکومت مخالف وسله وال په شمالي ښار حماکې له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. په اینال کې د سوریې دولتي رسنۍ په ما او دلیب ښار کې چې یغې ډلو یې مخکې پراخې سیمې نیولې دي، دا وایم لو خبر ورکوي. نور حال په راپور کې.
د سوریې د جګړې یو څارون کې ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حما د مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریې له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تېرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړي، له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړي ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار حما کې د ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباري وکړې. روسیه د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړي او اوس یې هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په حما، او ادلب ښار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی حمله شوې دي. همه ستراتیژیک ښار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال همه د اپوزیسیون مهم مرکز وو او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې ښار کې د فرانس پرس خبري اژانس یو خبریال وایي چې همه ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وه. فرانس پرس د سوریې د بشري حقونو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن له قوله لیکي چې نوموړی وایي د یاغیانو په لاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزورې کړي. د دې ښار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې دیره دي چې د اسد پلویان دي. ملګري ملتونه وایي د تېرې نومبر میاشتې په پای کې د سوریې د نښتو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول، نږدې 50,000 خلک له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. په سوریه کې نا امنی په 2011 کال کې ورسته له هغه پیل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان وځپل.
له خبرونو ور اخوا
ټاکل شوې د دسمبر په 12 د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډې وکړې. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو عمومي منشي خپل درې میاشتنی راپور هم وړاندې کړي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډه جوړوي. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د سه شنبه په ورځ د دسمبر په درېمه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ناسته به د همدې میاشتې په 12 نیټه جوړه او د افغانستان د امنیتي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش لخوا درې میاشتنی راپور هم پکې وړاندې شي. ښاغلی فایق وایي په دې ناسته کې به د یاد سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او تنبایوا، د افغان مدني ټولنې یو غړی، د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازي، د اوچا ادارې یو استازی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او هغه هیوادونو استازي چې د دې شورا غړیتوب هم نه لري ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا چې پرون دوشنبه په خپل وی پاڼه د ګوتریش د چمتو سوای درې میاشتنی راپور خپور کړی چې په یوه برخه کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو ناورین ځپلی هیواد دی او بشری حقونه پکې نقضیږي. انټونیو ګوتریش په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو لا هم د ګڼو نورو بشری حقونو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقضولو ته دوام ورکړی او ورځ بلې ته یې پر دوی بندیزونه زیات کړي دي. په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ویل شوي چې دا هیواد لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ لاړ ښګواښ ګڼل کیږي چې په ټکو یې د داعش، د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو ترڅنګ پکې ګڼې ترهګریزې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په ځلونو بے بنسټه اداوې بللي او رد کړي دي. دوی ویلي هیچا ته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي او د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د اوچا په راپور کې دا هم ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به د افغانستان د یونما ماموریت هم تمدید شي. خو افغانان له دې غونډې څه تمه لري؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه غونډه چې ترسره کیږي په دې کې باید افغانستان په اړه باندې د هر اړخیز وضعیت په اړه باندې دوی مهمې خبرې وکړي او هغه موارد دوی باید یاد کړي چې افغانستان ورسره، د افغانستان خلک ورسره نن سبا لاس او ګریوان دي. همداراز د افغان جنو او د افغان ښځو د زده کړو، د دوی د کار، د تعلیم په اړه باندې باید دوی مهمې خبرې باید دوی وکړي.
د لوګر ولایتي و اوسیدونکي مشګان بیا وایي
د ملګرو ملتونو نه موږ د غوښتنه ده چې په افغانستان کې باید اقتصادي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه باید ډېر کار وسي، ځکه په دې درې کلونو کې چې کله طالبان حکومت راغلی اقتصادي ستونزې د خلکو زخت زیات شوي دي او د دې تر څنګ سیاسي مسایلو کې باید د ټولو نه مهم خو په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې د ښځو مسایل دي. درې کاله تېر شول، هیله موږ همدا ده چې ښوونځي پرانیستل شي، پوهنتونونه وسي او په ښځو باندې ځینې بندیزونه چې لګېدلي دي هغه ایسته کړه شي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له تېرو درېنیمو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي او هره ورځ په پراخېدو دي. هغه څه چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې راپارولي دي. د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال کېږي چې د اوچا په ټکو 23.1 میلیونه افغانان چې د هیواد نیمایي نفوس جوړوي
بشری مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د لوګي د خطرناکې کچې سربېره لا هم د دین اورین د حل لپاره کافي مالی سرچینې نه دي برابرې شوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د چمن پرلت کونکو د پاکستان حکومت لخوا د چمن سپین بولدک په دروازه کې د پاسپورت او ویزه د شرط د پلي کول پر وړاندې د خپل اوږد احتجاج د شدت خبر ورکړی دی. نور تفصیل د صادق رښتینی پرپورک.
د چمن پرلات یو ځای مشر صادق خان اڅکزی ازادي رادیو ته وویل کې د پاکستان حکومت تر سبا چهارشنبه پورې د چمن سپین بولدک پر دروازه ځایی کاروباریانو او مسافرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به دغه مهمه لار د صادراتو او وارداتو پر مخ وتړي.
کچی دی څلور دسمبر پرې موږ د لارې د تګ راتګ لرنس و نو موږ به بیا څوک کوم نه لري چې موږ ترانسپورټ لارې استعمال کړو. تګ راتګ ډېره پریشانی ده، ولس ډېر سخت په تکلیف دی. پاسپورټ څوک نه لري، پاسپورټ څوک استعمالوي نه، دواړو خواو ته غټ تکلیف دی. په دې کې انساني قاچاق بری زیات سوه. موږ غواړو چې موږ لار بیا موږ سخته باندې
د چمن پرلت شاوخوا څوارلس میاشتې مخکې هغه وخت پیل سو کله چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک لاري د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط وضع کړ. پرلت کوونکي ادعا کوي چې دا شرط د خلکو لپاره د تګ راتګ ستونزې زیاتې کړي، د سوداګرۍ بهیر یې درولی او ځایي کاروباریانو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي.
چې دا پاسپورت د ویزې په خلاف د چمن ولسونه یا پښتون افغان زره راغونډ شوي دي. یوازینی مقصد او هدف دا دی چې پر دا ډورن لین باندې به و دغه پښتون افغان ملت ته د تګ راتګ اجازت به پر شناختي کارت او پر تذکره باندې ورکول کیږي او دا تاریخي پرلت به تر هغه پورې ناست دی چې دغه د چمن د ولسونو دغه جایز مطالبه دغه ظالمانو جابرانو نه منلې.
د پرلات یو بل ځایي مشر او د لغړی اتحاد مسول احمد ولی منډولی وایي د پولی په دواړو غاړو کې خلک او ځایي کاروباریان له کلون راهیسې په دې لاره تګ راتګ کوي، خو د پاسپورټ او ویزې شرط د کاروبار د درېدو تر څنګ د خلکو ترمنځ کورنۍ اړیکې هم زیانمنې کړي دي.
څوارلس میاشتې کېږي روزګار نشته، مور په خو پساو، لور په دې خوا پساو، د پرون پرون مال را ټلیفون رالی انسانانه مړه ده، دا لور به ورواړو څنګه وراړې؟ داسې یوه نه په سوو په زرو سوي دي ناوکیانې ناستې دي. د دې ځای خیمې له شوسم څلور پنځه راسي وایي دا زموږ خورانه به څنګه واړو؟ که دوه ځای راخېږم شټېډ لره ملګری راته ودرېږي، زموږ زنانه په خوا پساو د شناخته کارت ورسره دی، خو زموږ جنګ پر دا ښه دی چې تذکره او شناخته کارت غواړو، پاسپورټ نه منو. خو زموږ د ټول پرلت د ټول وطن دغه خبره ده چې موږ تذکره او شناخته کارت
د چمن پرلت په تیرو څوارلس میاشتو کې څو ځله د پاکستاني امنیتي ځواکونو سره په شخړو اوښتې دي چې له امله یې یو شمېر کسان مړه او ټپي انسول. په تیره جولای میاشت کې پرلت د پاکستاني چارواکو له ژمنو وروسته لنډمهاله پای ته ورسېد، خو د پرلت تنظیم کوونکو هغه مهال وویل چې پاکستاني چارواکو د پاسپورټ او ویزې شرط لرې کولو ژمنه نه ده عملي کړې او دوی مجبور شول چې احتجاج بیا پیل کړي. تر اوسه د پاکستان حکومت د پرلت د تازه خبرداري په تړاو څه نه دی ویلي، خو د تیرو څرګندونو په اساس د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط د امنیتي تدابیرو یو برخه بللې وه او ویلې وه چې دا ګام د غیر قانوني تګ راتګ او د نامنۍ د مخنیوي لپاره اخیستل شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تاسو اوریدلی شئ. زمونږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زمونږ همکار فرشته شیغانی تاسو وړاندې کوي. فرشته جانې سلامونه، ستړی مشې، په خیر راغلې خبرونه دې.
سلام اوسای جان، تشکر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.